السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې هلیو پردونه قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي درته وایي
سرټکی په کورم کې د کومکو د استادانو د وژنو د پیښه ضد مظاهره کړې ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د برتانیا او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي د اټومي انرژي نړیوال سازمان مشر وایي د ایران د خپل جوهري پروګرام د نور شفافیت په اړه خپلې کړې ژمنې په کافي اندازه پوره کړې نه دي په کورم کې زده کوونکو د استادانو د وژنو د پیښې ضد مظاهره کړې په پرونی مظاهره کې زده کوونکو د پاړي چنار بازار کې وګرځیدل شعارونه ورکړل او بیا د پرس کلب مخې ته احتجاجي جلسه وکړه دوی غوښتنه وکړه چې د وژل شوو استادانو له کورنۍ سره د انصاف وسی په احتجاج کې د کورمې ځای خلکو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ د مې پر څلورمه د کورمې په شلوزان سړک پر یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی ووژل شو تر هغې پیښې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د ترې منګل د هلکانو په سکول سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل تر دې وړاندې هم زده کوونکو استادانو د دې پیښې پر ضد په کورم او اسلام آباد کې مظاهرې کړې پولیس دا اوسنۍ مظاهرې په غبرګون کې څه نه دي ویلي البته د پولیسو مشر محمد عمران د جون پر لومړۍ نیټه خبرې اعلان ته ویلي ول د پیښې پلټنه کوي او په دې تړاو یې شل مشکوک او سوال او بخښي په دې تړاو یې شل مشکوک کسان نیولي دي د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې تمه لري د رواني جون میاشتې تر اخري پورې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره تړون وسی شهباز شریف د ترکی دولتي خبري اژانس انادولو سره ځانګړی مرکه کړې چې پرون خبره سوي ویلي پاکستان وار لمخه د ایم ایف شرطونه پوره کړي دي نوموړي د ترکی دولتمشر رجب طیب اردغان چې تیرونی بیا د دې هیواد دولتمشر ټاکل شوی وو د جون پر درېمه سوي د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره انکرې ته تللی وو شهباز شریف ویل چې هیله لري ایم ایف په د پور ورکولو پروګرام عملي کړي پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی په هم هغه کال کې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره د 16 ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و چې پروانه جون میاشت کې پای ته رسېږي اسلام آباد مهال له ایم ایف د پور د نهم قسط ترلاسه کولو هڅې کوي خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځان ښکار دی په وروستیو کې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي وو که د ایم ایف د پور پروګرام بحال هم نسی هیواد یې نه دیوالي کړي امریکا ویلی یو خوشاله او باثباته پاکستان غواړي چې دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهمه ده پرون په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند ویدنت پټیل څخه یو خبریال وپوښتل په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او پوځي عدالتونه جوړ شوي دي خو د امریکا لخوا هیڅ غندنه نه ده سوې پټیل جواب ورکړ د ویل که څنګه چې ما مخکې ویل چې موږ خوشحاله او باثباته پاکستان غواړو چې دا د پاکستان او امریکا د تعلقات په ګټه دي او په دې لړ کې له دې هیواد سره په مستقیمه رابطه کې یو پټیل زیاته کړې چې له پاکستاني چارواکو سره پر هغو چارو خبرې کوي چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره اړین دي د خبریال د پښتنې اشاره په پاکستان کې د تحریک انصاف ضد د حکومت لخوا اخیستل شوي اقداماتو طرف ته وه د مې پر رحمه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د هغه ګوند د هیواد مختلف شهرونو کې احتجاجونه کړي ول پر دې مهال ځینو کسانو پوځي او دولتي ودانیو ته اورونه واچول حکومت د دغو کسانو پر ضد مقدمې درج کړې چې پکې په سلګونه یې نیولې دي عمران خان د کوم ثبوت وړاندې کولو پرته تور پورې کوي چې په پیښو کې د جاسوسي ادارو لاس دی او غوښتنه کوي چې په دې اړه دې پلټنې وسی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د برتانیا او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي ټامس دا خبره پرون پر خپل ټویټر کړې ده هغه ویلي چې د جون له 15 تر 9 به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي فیس د خپلو سفرونو او خبرو ایجنډا نه ده واضح کړې د اټومي انرژي نړیوال سازمان مشر ویلي ایران د خپل جوهري پروګرام د نور شفافیت په اړه خپلې کړې ژمنې په کافي اندازه پوره کړې نه دي رافیل ګروسی دا خبره پرون په ویانا کې کړې ده نوموړی او د ایران مشر د مارچ مشرانو په د مارچ په میاشت کې د جوهري تاسیساتو د څار پر زیاتولو او د پخوانیو اټومي ځایونو پر پلټنو سره سره اسول ګروسی د آی ای ای په غونډه کې وویل چې له دې وروسته د ژمنو یوازې یوه برخه پوره سوي. البته د لامنی چې ځینې څاري کیمرې او آلات لګول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې لږ پرمختګ سوی خو په هغه اندازه نه چې دی ورڅخه تمه لرله. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکړ د دې سات خبرونو وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واورئ. په کورما کې د استادانو د وجلو د پیښې ضد احتجاجونه دوام لري. احتجاج کوونکي سم مطالبه کوي
پکور دا د سرکاري مطالبه وي ځکه ایمودا استادان سرکاري ملازم وو پکور دا د سرکاري ملازم ته د سرکار پترو انصاف ملاو شي.
بلخوا په اعظم ورسک کې د کوز جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل د اوسیدونکو احتجاج ناسته هم دوام لري. دوی وایي تر هغې به ناست وي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي.
برمل تحصیل کے 4G سگنل آپ دی اسکولینا دی اسپتالینا دی پی ایچ او دی ڈسپینسری دی پتا کہ ڈسپینسر دغا سے دی مشکی چرون دغا حاضر کی.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې نهمې پر تشدد مظاهرو کې د برخې اخیستو په تور څلور کارکوونکي ماتل کړي دي. د باجوړ مومند او کونړ مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دې د دوی تړل شوې لارې پرانیزي.
شل کاله خو دې دا لاره بنده کړه ویل دا د دې لپاره چې امن راشي. لاره هم دې بنده کړه تارونه هم دې راکړو بیا هم امن رانلی.
په افغانستان کې د رسنیو فعالان طالبان نو باندې تور لګوي چې ورځ تر بلې د رسنیو فعالیتونه محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی رپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واورېدل. په کورما کې د استادانو د وجلو د پیښې ضد احتجاجونه روان دي. په دې لړ کې پرون په پاړچنار کې زده کوونکو مظاهره کړې چې په کې ځای خلکو هم ګډون وکړ. د مې په سلورمه د کورمې په شلوزان سړک په یو ګاډي د وسلوالو په ډازو کې د ګېدو یو اسریدونکو وجل شوی و. تر هغه پیښې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګل د لکانو په سر کاری اسکول کې سلور استادان او درې مزدوران وجل. په دې اړه د طارق اورغزی ریپورت کې نور حال اورو چې د مظاهرینو په نارو پیلېږي.
دا ناری په پړچنار خار کې ماشومان زده کوونکي د قتل شوو استادانو په پیښه کې ملوث تنان د نن استل کې د لو خلاف وهي. په خار کې پر 5 جون د 22 شخصي او سرکاري سکولونو په سوونو زده کوونکي د ترتیب شوی پلان لمخې یو ځل بیا احتجاج تر وتلیول. د سکولونو ماشومانو د خپل استادانو په سرپرستۍ کې بینر نیولې د خار په مختلفو لارو پیدل مزل تر کولو پاس د پریس کلب ودانې مخې ته سو ساته احتجاجي پرلت وهلې وو. په احتجاج کې شامل د کرمان سرکاري سکول هډ ماسټر اشرف علي وای تر سوچ د استادانو قاتلان د نیولو مطالبه نوې پوره شوي د احتجاجونو سلسله به هم د غرنګ جاری وی.
او موخ پلا د گورنمنٹ سکولونا چورا ٹیچر برادری دے سارا د موسر پرائیویٹ سکولونا ایمو ب ان شاء الله دا چکما پر امن احتجاجی جلوسونا دی دا ب اغ حد پوری کیگی چچو پوری گورنمنٹ د مو اغو شایدانو وینی سارا انصاف نوی کڑے.
پر سلورم مائی پا تری منگلو کے بلواگرو پر سرکاری سکول برید کڑے وو چپکی سرور استازانو پا شمول بود تنا وجل شوی ول. یاد برید تر هغه شوی وو چې په نورکی کې نامعلومو تنانو د ګیدو سیمې یو تن وو وجلو. تر هغه پیښو پس په پړچنار کې د احتجاجي لرنونو او غونډو سلسله روانه ده. که څه هم د ګل ورځې شوی احتجاج د سکولونو ماشومانو وستلی وو خو پکې غټ شمېر د ښار اوسیدونکو مدني فعالانو او سیاسي غړیو هم شرکت کړی وو. د پړچنار ایران علی اغا وای نخښ شوي تنان سرکاري ملازمین ول. پکار دا چې سرکار پښتنه وکړي خو لګي داسې چې چارواکو قربان ځان غلی پاتې کړي.
امید لرو دا صرف د ټولې قوم مطالبه نه ده پکار دا د سرکاري مطالبه وي ځکه ایمودا استادان سرکاري ملازم وو پکار دا د سرکاري ملازم ته د سرکار پترو انصاف ملاو شي.
که څه هم په اترې منګلو کې بلوګرو د ګیدو سیمې محمد شریف د وژل کېدلو پر دې عمل کې پر استادانو برید کړی خو مقامي مشران تر انکاري دي او وایي هغه یو نوړی عمل وو چې په ذاتي حیثیت کې شوی او دوی په سختو ټکو مزمت کوي. د علاقې مشرانو د ګل پورس په صدا کې د پریس کلب ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې چې بګې د شوې پیښې الزام پر ټول کام د لګولو چغې نور د بندولو غوښتنه شوي. مشرانو پر دغه د خفګان اظهار کړی چې تر پیښې پس پړاچنار تر منګل لارو باندې تړل شوي، سکولونه بند دي او د ماشومانو امتحانونه ونه شول. احتجاج کوونکو دا غوښتنه هم کړې. حکومت دې معلوم کړي چې په سیمه کې لا مارچ میاشتې روانه د یو خاص طبقې خلکو هدفي وژنه چا او د څه لپاره شوې. د منګل قوم یو مشر ملک ګله خان وایي که غوښتنې عملي نه شولې نو دوی به هم د احتجاجونو لړۍ پیل کړي.
دا حکومت ویل سترګې په پټاوي، دا د مو حکومت نه په زور مطالبه ده چې که دا خلکو نن نیوای شي او دا خلکو ګرفتاري ونه شي نو دغه نه به موږ ټول اهل سنت بیا خپل مشوره کړو.
بلخوا موږ په دغه اړه د حکومت تازه دریس ترلاسه نه کړو. البته د پولیسو ضلعي مشر محمد عمران د جون پر لومړۍ نیټه رسنیو ته ویلي ول په سیمه کې د شیو پیښو پلټنې کوي او په هغو کې د لاس لرلو په شک کې شل کسان نیولي دي. عمران دا هم ویلي ول چې تر پلټنو پس به د مجرمانو نمونه سرګن کړي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو شمالي وزیرستان ته د خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره په بیرالی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم جاری ده. دوی وایي چې درې بېګنا ملګري یې پوز نیولې دي. دوی غوښتنه کوي چې که نیول شو کسانو باندې کوم الزام وي نو پکار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي، ګنې خوشي دي شي. بلخوا یو امنیتي چارواکي بیا مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دغه کسانو د قانون سرغړونه کړې ده او تحقیقات ورسته به خوشی کولی شي. په دې حق ته نور حال لسیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا میرلي کې د غورځنګ نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د غورځنګ په وینا د مې پر دیرشمه سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کاری د رحمان وزیر نیولې او ورس پس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړل چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. د غورځنګ د بنو رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ساده غوښتنه لري فوز دې د دوی نیول شوي کسان خوشي کړي او کسه ګناي وي نو عدالت شته، پولیس ته عدالت ته وړاندې کړي.
زمونږ ملګری دی اول رها کړی شي او کا چرته څه ګناي کړی وي اف آی آر دې ورکړی شي عدالت ته وړاندې کړی شي. خو په دې اړه باندې انتظامیه چې کومه ده هلته هغه بېخي غیر سنجیده ده. تر اوسه یې مونږ ته هیڅ قسم مثبت جواب راکړی نه دی. د حکومت څخه غوښتنه کوو چې زمونږ ملګری دې زر تر زر رها کړی شي یا دې عدالت ته وړاندې کړی شي چې مونږ خپله قانوني عدالتي لار اختیار کړو.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ځلی انتظامیه لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورځنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي په څلور لاره کې یې پر لد دوام لري. د وزیرستان سیاسي اتحاد غړو هم د مرستې او ګډون ډاډ ورکړی. تر هغې به پر لت روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي. په میرام شاکه فوزی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان نومیزوان چې د ګوردو یا پښتور ګناروغ وو او یو بل غړی خوشي شوي، نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې. له پلټنو پس به خوشي کیږي. د غورځنګ د غړي د هغې پس نیول شوي چې د مې په شپږویشتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې لا روان ول. په میرام شاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه چې د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عید رحمان وزیر ښکاري چې له یو سرتیری سره تود بحث کوي. د غورځنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړکمر پیښې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې فوز د دوی هیڅ لاره نه دی نیولې. خو د غورځنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې. د غورزنګ مشران بیا وایي چې که غورزنګیانو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو چې یې ملګري خوشي شوي نه وي یا عدالت ته وړاندې کړي نه وي دوی به په احتجاج ناست وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ورځو جنوبی وزیرستان ته په اعظم ورسک کې نن په 12 ورځ هم ځای خلکو د خپلو غوښتنو لپاره پر لټ وهلې ده. د برمل تحصیل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د انټرنیټ او بجلی بحال او په سکولونو او د روغتیا مرکزونو کې د کارکونکو حاضر کړي. خو ځایي چارواکي وایي هغه غوښتنه چې له دولتي چارواکو سره اړه لري د هغو د حلولو هڅه کوي. تفصیل له سیمې زمونږ خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د دغې احتجاجي درنې یو مشر تاج محمد د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال رېډیو ته وویل.
نن یولسمه ورځ ده چې برما تحصیل کښې درنه نوستدو د خپلې د حکومت نه عیني قانوني غوښتنې کو. زمونږ ورته مطالبې دي، هغه مطالبې دا دي چې په برمل تحصیل کښې 4G سیګنل آفتي حکومت ته یایي، ډي سي ته یایي چې سیکورټي تریس په وجه باندې زمونږ سیګنل یې کټ کړي. بله زمونږ به دا غوښتنه وه چې زمونږ چې کوم سکولونه دي، هسپتالونه دي، بي ایچ او دي، ډسپنسری دي، په دغه کښې سرکوري سټاف ډسپنسر دغسې دي، زمونږ ټیچرون دغه حاضر کړي.
د احتجاجي درنې یو بل مشر عمران مخلص ویایي چې د مقامي انتظامیه چارواکي د دوی آئینی او قانوني غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
د ډي سي او د اس سي سره رابطه کړو شي، هغه چې کوم د دوی په واسه کښې مطالبې دي نو هغه کښې دوی کوشش کو، خو ځینې د دوی په واسه کښې نه دي. نو لحاظه زه عسکري قیادت ته او سیکورټي فورسز ته دا درخواست کړ چې میز پر امن خال کي میز مخته د ټیپکې په خوبندې میز خپل حقوق غوښتل، خو ویز بېرته دلې روغلا چې میز یوه په آئینی په جمهوري په سیاسي لیول باندې یوه درنه کښېناولېدو. میز بالکل قانون په لوس کښې نه وخلي. میز چې سکول دا بحال سي، بي ایچ او دا بحال سي، دا د ګورنمنټ ریاست کور دی. عام ولس وې سر څک دی چې یاره زه په بچي باندې ایجوکیشن کوم، متانډ ضرورت دی، ځکه چې آنلاین کلاسونه دي، داخلي دي، ایډمیشن دی.
مشال ریډیو چې د اعظم ورسک احتجاجي درنې غوښتنې په باره کښې د سویلي وزیرستان لوئر ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د احتجاجي درنې غوښتنې په باره کښې د ضلع مرستیال کمیشنر یاسر سلیمان کونډي په 23 مئی مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی وه.
اتفاق نه جوړېدا دینه علاوه د ڈی ایس ایل کنیکشن هم مولا د جی ایم ته وویل چې هغه چې چونکې ټایم لګي ډي دا د رغزۍ انګور ډي او د دی د ڈی ایس ایل چې کوم لاین ده د دغې نه ایس ڈی او باقاعده ایمیل کړی ده کوم چې د افیشل چینل دی.
د اعظم ورسک احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم څنګ د مئی نهمې او لسمې مظاهرو کې د برخې اخیستو په تور سلور کارکونکي له نوکریو ماتل کړی دي. چارواکي وایي چې یوازې هغه استادان یې ماتل کړي چې ورباندې مقدمې درج شوې دي. د مئی په نهمه د القادر ټراست په نوم د درغلۍ په یوه مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د هغه ګوند د هیواد په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه کړي وو. په دې وخت ځینو کسانو پوځي او سرکاري ودانیو ته اورونه واچول. حکومت د دغو کسانو پر ضد مقدمې درج کړي چې پکې په سلګونو کسان نیول شوي دي. عمران خان تور پورې کړی چې په دې پیښو کې د جاسوسي ادارو کسان لاس لري او غوښتنه یې کړې چې عدالتي پلټنې دې وشي. په دې حقله تفصیل زمون خبریال عظمت علي شاره کوي.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې سلور کارکونکي له نوکرو فارغه کړي. اداره وایي دغه کسانو په نهم مئی شوي احتجاجونو کې برخه اخیستې وه چې پر ضد یې د مردان پولیسو مقدمې درج کړې دي. دا مردان د تعلیم ضلعي افسر په وینا چې تر اوسه صرف هغه استادان له نوکرو معطل کړي د چا پر ضد چې مقدمې درج وي. د یادې ادارې ډایرکټر شکور خان د جون په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د ککړو کسانو پر ضد به اداره هم انکوایري کوي د کومې رستو چې د هغه استادانو په نوکرو د واپس بحال کولو یا نه کولو فیصله کوي.
د ایف آئی آر سره سره انکوائری د انکوائری چې کله انکوائری یا انکوائری افیسر وي یا انکوائری کمیټه وي هغه انکوائری چې او پاوې کې کلیئر کټ ریکمنډیشن ناشي دا هغه ریکمنډیشن په صورت کې ایک اچھا تھا اے گریڈ وی دو گریڈ وی تین گریڈ وی چار گریڈ وی اپ ٹو 16 پورے دا 15 گریڈ چې د دې اختیار می د ډیو سره نو هغه خلاف ایکشن ټیکن ک ډیر سنجینه غلطی کړی نو ترمینیشن کې دی شي ریموټ کې دی شي ډیسمیسل کې دی شي.
د مئی په نهمه د القاده ٹرسٹ په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاره رستو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف د پلاویانو د مظاهرو پر مهال پر فوجی ودانو سلو او دولتی او شخصی ودانو حمله وکړي او ورته زیان واړو. د هغه احتجاجونو پر مهال د ترو تریخوالی په پیښو کې یو شمیر کسان وجل شول او لزګونه جوبل شوی هم دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې ودانو ته نقصان رسون کې 2800 کسان یې گرفتار کړي او د نورو پر ضد کاروایانی لا هم روان دي. د مومندو د پاکستان تحریک انصاف مشر رحیم شام مشال ریډیو ته وویل چې د گرفتار کسانو لپاره دي د پلټنو کمیشن جوړ کړی شي چې اول دا معلوم شي چې گرفتار کسان په احتجاج کې موجود وو یا نه وو.
دا د تحریک انصاف او فکر نه دی، دا د تحریک انصاف سیاست نه دی چې هغه د ملک ادارو ته نقصان ورسی. تحریک انصاف همیشه د پاره موقف دغه دی چې د ملک ادارې مضبوطی پکار دي. خو چونکې موجوده ټیم کې چې کوم د پی ڈی ایم حکومت دی نو هغوی قانون معطل کړی دی. چې کله په ملک قانون معطل شي نو بیا هغه خپل من مانیا ده. هغه دې ته نه ګوري چې څوک په دې کې ملوث دی او که څوک ملوث نه دی. مې دي چې لکه یو سرکاري استاد چې په مفاج په دغه کې ملوث دی خو ټیټ دی هغه له سزا ورکړلی شي.
د پولیس په وینا چې د مئی په نهم لسم شوي احتجاجونو کې ککړو کسانو ته پناه ورکوونکي او سهولتکارانو پر ضد به هم کاروایانی کوي. په دغه لړ کې په بونیر کې د جون په ډومبه د هغه ګیسټ هاوس د مالکانو خلاف مقدمه جارج کړې وه چې د نهم مئی په احتجاج کې ککړو کسانو ته پناه ورکړې وه. د بونیر گاګرا تانې مشر انورزیب مشال ریډیو ته وویل چې د ګیسټ هاوس د مالکانو د گرفتارۍ لپاره هڅې روانې دي.
درې کسان مونږ راغلو غوړې وای مینه سی بو دوا مونږ مینا باندې یو سره نو انسټراکشن هغه وی چې دا دغه چې کوم دی دا یو څو مالی چې دی دا یو کس بل وی چې دی دا کوم تاسو دا وګه کنه خو هغه دوا لا مطلب دا اوټ اپ دغه دی پرګي اوټ اپ پراوی دی.
بل خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی چې فوجي شخصي او سرکاري ودانو ته نقصان رسون کې د هغوی د ګوند پلاویان نه دي. د پاکستان د کورونو چار وزیر رانا ثنا الله د مئی په سریشتمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د مئی د نهمې د بلوو تړو په پاکستان کې ټولې سلور سوا یو کم 50 مقدمه دایر شوې دي چې ورسخه په و او یاو کې د ترهګرۍ ضد قانون دفي شامل دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر و بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کونړ او خیبر پښتونخوا د باجوړ او مومند قابی مشرانو یو وار بیا د نواپاس لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. دا لارې چې کونړ او د افغانستان نورې برخې د خیبر پښتونخوا، باجوړ، مومند، پېښور او د پاکستان د نورو برخو سره نښلوي، له تیرو شلو کلونو راهیسې د پاکستان حکومت ځکه بنده کړې ده چې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي. خو دواړو غاړو ته پراته پښتانه وایي چې د لارې د تړل کېدو باوجود هم د وسلوالو بریدونه کم شوي نه دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومند قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورنډ کرښې ورونه ولسونه سره جلا کړي. د ناوپاس، غافي کنډه او بنشاهي او د کلام لارې چې پخوا پرې هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو بندېدو سره یې دوی د یو بل غم ښادۍ کې له ګډون او خپلوۍ پاللو بې برخې کړي دي. د کوزی پښتونخوا قومي مشر مولوي خانزي به په چمرکان کې جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل په سل پښتانه نه دي. لکه د چا نه موږ بند شوي؟ دا مړی ژوندی موږ د چا څخه ختم شوی دی؟ دا تجارت او تګ راتګ زموږ د چا څخه ختم شوی دی؟ که بندیز دی نو که ګولې ملک د خړ څادر سزي د رور جنازې له دانه پرې دا روغ سړی دی کلي وطن نه چیزي بل مشر کزي دا نه پرېدي. دا ځکه چې دا قام یو نشي، دا ولس دی یو بل سه یو نشي. مسله دلته جوړه
په ویناي چې د لارو بندېدو سره په سیمه کې بریدونا، چاودنی او د وسلوالو ډلو فعالیتونه د کمیدو په ځای زیات شوي دي.
ځینې خلک دا ډرامې ډنډوري خورئ که نه وایي نواپاس کې کولاو کوي بدامنی به راشي. هلکه شل کاله نواپاس بند دی، د دې نواپاس په دې ګېټ په شل کاله کې ټوپک نه شي رسادر سم یو پښتون را پرې نه ښودو. امر راغی په دې خاوره کې دا پښتانه خلک غولۍ دوکه کوي. ما خدای دا لاره راکړي، نو چې خدای راکړي نو د خدای سه اوس یو سړی دښمني کوي، د خدای لارې زموږ نه بندوي. نو شل کاله خدای دا لاره بنده کړه، ویل دا دې لپاره چې امن راشي. لارم دې بند کړه، تارونه دې راکړو، بیا هم امن رانلی چې په کومه ورځ نه واپس برکړ چې حق ورځ نه بدامنی شروع ده.
د کونړ قومي مشران هم وایي ډیورنډ کرښې له خپلو ورونو او کورنۍ جلا کړي او پاکستانی حکومت لخوا د دروازو بندولو او په کرښه د اغزنو سیمونو غځولو سره یې کوزو پښتنو سره راشه درشه او سوداګری ختمه شوې ده. قومي مشر حاجی خان پاچا:
زمونږ تاګ راتګ سره آزاد شي او مینه او قوت سره شپې تیرې کړو، یو بس سره تجارتونه شریک شي. زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او مړه ژوندي هم سره شریک وو، غم خادیان هم سره شریکې وي، زمونږ او جایدادونه هم سره شریک وو. تاګ راتګ به مو د پخوانه تر ډېره موده پورې دغه بند شوی دی. نو در ډېره وخته چې نور بند شي نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
په 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د کوزی پښتونخوا او کونړ قومي مشرانو په نواپاس کې دوه شریکې غونډې کړې دي. د پولې بلې غاړې ته پښتنو مشرانو د نواپاس په غونډو کې ژمنه کړې وه چې د پاکستان حکومت څخه به اجازه اخلي چې د بند د لارو پرانیستلو لپاره به د کونړ مشران باجوړ او مومند ته غواړي او دوی به غونډو کې ګډون لپاره کونړ ته ځي. خو داسې ښکاري چې پاکستاني حکومت د افغانستان پخوانیو چارواکو هم ولسونو ته د لارو پرانیستلو چمتووالی ښودلی و او اوسنیو یې هم یادستونزه درک کړي او د لارو خلاصولو ته لیواله دي. خو پاکستاني چارواکو بیا تر اوسه د کرښې دواړو خواوو ولسونو دغې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د رواني غړې د مئی تور رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 12 بجې شوې د عبدالحی کاکلنا د دې سات خبرونه د خبرونو لنډی زورو
په کورم کې زده کوونکو د استادانو د وژنې د پیښې ضد مظاهره کړې. په پرونی مظاهره کې زده کوونکو د پاړچنار په بازار کې وګرځېدل، چوارونه وکړه او بیا د پرس کلب مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د وژل شوو استادانو له کورنۍ سره د انصاف وشي. دا پیښه وبخښئ د مې پر څلورمه د کورم په چولزان سړک پر ګاډي د وسوال په ډزو کې د ګیدو اوسېدونکو وشو سو. تر هغه پیښه وروسته یو شمېر پرېدلو کسانو د تریمنګل د هلکانو په سرکاري ښوونځي کې څلور استادانو او درې مزدورانو ووژل. پاکستان وزیر اعظم ویلي تامل لري د روانې میاشتې تر اخره پورې د پیسو نړیوال صندوق سره تړون وکړي. شهباز شریف د ترکیې دولتي خبري اجنس انادولا سره دا خبره په ځانګړې مرکه کې کړې چې پرون خبره شوي. امریکا ویلي خوشاله او باثباته پاکستان غواړي چې دا د دواړو هېوادونو اړیکو لپاره مهمه ده. پرون په واشنگټن کې د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند ویدین پټیل دا خبره د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د برتانیا او متحده عرب امارات له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویسټ په ټویټر لیکلي چې د جون له 15 تر 9 به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګټو په اړه خبرې وکړي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان مشر ویلي ایران د خپل جوهري پروګرام د نور شفافیت په اړه خپلې کړې شونې په کافي اندازه پوره کړې نه دي. رافیل ګروسي دا خبره پرون په ویانا کې کړې ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د عبدالحی کاکلنا د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده او اوس ورځو د ریپورټونو لړۍ ته. د افغانستان یو رسنیز فعال او د ژوندون ټلویزیون مشر وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست وزیر په ناقانونه توګه د ژوندون ټلویزیون د ځمکې د تړون د لغوه کولو هڅه کوي. محمد اسماعیل یون پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې همداراز شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د رسنیو فعالیتونه محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبان د حکومت د مخابراتو وزارت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي یون خبرې بے بنسټه بللې او ویلې دي چې ژوندون ټلویزیون ته دولتي ځمکه په ډیره ټیټه بیا په ناقانونه توګه ورکړل شوې وه. تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورټ کې اورو.
ژوندون ټلویزیون په 2010 کال کې تاسیس شو او مرکز یې په هغې څلور جریبه دولتي ځمکه کې دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر په 40,000 افغانیو کلنۍ اجارې ورکړل شوی. تازه د دغه ټلویزیون مشر او د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی په زور زیاتی تورن کړی او ویلي دي د شخصي عقدو له مخې هڅه کوي چې له دوی سره دا تړون لغوه کړي. خغلیون د دوشمه پرس په کابل کې وی خبري غونډې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي د ټلویزیون پر ځای مدرسه جوړ شي.
ته په خپل خوا قرار دلته اکوړه او اقانه مدرسه نشي جوړول. هغه خبر نشي د پزی او نه چیرو ټانګ جوړول چې ته په تجارتي مسایلو باندې ورکی ځکه ماته دې قید کړی چې واځي فرنګي مسایلو کې بل تفاعلیت کوي.
یون هم دا رازوي لاغه کسان چې په بیلا بیلو دلایلو لستر شل کاله پاکستان کې اوسېدلي اوس دلته واکمنان دي د ملت په تاوان دي. اسماعیل یون په یو رسنیز خبرتیا کې بیا د ټلویزیون د تاسیساتو او لګښتونو اندازه نږدې 110 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې که د مخابراتو وزیر تړون ورسره لغوه کوي باید د تاوان ورکړي. هغه په خپل وینا کې هم دا خبره یاده کړه.
ځکه ځمکنه بيخي تیر ځمکنه تیر دا قرارداد زما وصولي فسخه کوي. سماته سباته جنجال نه ماته ولس پیسې راکړي بیا راته وشي ورور ولې دا قرارداد فسخه کوي. وصولي فسخه کوي مشکل نشته مګر په زور رانه فسخه کول.
اسماعیلون د طالبانو په حکومت کې د رسنیو په وړاندې لزیاتی دونکو محدودیتونو شکایت وکړ او ویل طالبان ورستر بلی د رسنیو فعالیت محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت په یو اعلامیه کې دوشنبه ناوخته د خغلیون څرګندونه رد کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ژوندون ټلویزیون سره په تیر جمهوریت نظام کې د قانون خلاف او د داوطلبۍ پرته دولتي ځمکه په ډیر ټیټ قیمت د میاشتې په 509 افغانیو کرایه ورکړل شوې. د طالبانو د مخابراتو وزارت ویلي تړون به د اصولو له مخې ترسره کوي او په دې برخه کې به د دوی په خبره د خیانت مخه نیسي. د ژوندون د ټلویزیون او د مخابراتو وزارت ترمنځ داسې وخت د تړون پر سر لانجې زور اخیستی چې د یاد ټلویزیون مشر ښاغلیون د څو اونیو مخکې څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي وو. هغه طالبانو ته 1590 نمرې ورکړې وې. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې د امنیت په برخه کې طالبانو ته دا نمرې ورکړي خو د تعلیم د مخنیوي له کبله د طالبانو حکومت ناکامه بللی وو او هیڅ نمرې ورته نه وي ورکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لاره گټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جون په 15 مه په پکتیا کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال ورځ د لمانځلو لپاره د ګردیز خار د پاکولو په لړ کې اشار وشو. د اشار تابعیا کوونکو ویل د کارې مقصد د خار او چاپیریال پاک ساتل او همدارنګ خلکو ته د فکر ورکول دي چې خپل چاپیریال کې پرته پلاستیکي کڅوړې وسوځوي او له کارونې یې ډډه وکړي. کارپوهان وایي که پلاستیکي خالته و نسوزول شي نو تر 15 کلونو پورې په خپل حال پاتې کیږي او د چاپیریال د ککړتیا سبب ګرځي. نور حال د نجیب الله الوخیل رپورټ کې اورو.
دا ځل په پکتیا کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په پار د لسګونو کسانو په ګډون د ګردیز خار د پاکولو حشر رابلل شوی و. د حشر ګډونوالو ویل د چاپیریال پاک ساتل او خیرازه کول یوازې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو کار نه دی، بلکې د ټولو خلکو ګډه وجیبه جوړیږي. یاد حشر په پکتیا کې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې، کرنې او خاروالۍ ریاستونو په قربتوب رابلل شوی و. د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالله هادی مشال راډیو ته وویل
دغه یو د اګاهي عمایو پروګرام د هیوادوالو د پوهاوي په خاطر باندې پلار باندې چولی و. سیدي ښار ټول وګړي هغه دې ته توجه راواړوي څنګه چې خپل ځوان مخ ته وړي، همداراز خپل چاپیریال هم دغه ته پاملرنه وکړي او خپل چارې په یو پاک او صفا محیط کې مخ ته یوسي تر څو پورې د ټولو هیوادوالو او د ټولو وګړو ژوند اعلی مزیرو ګردونو او شانو نه خوندي.
د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د حشر ګډونوالو ویل چاپیریال ساتنه د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او نه پاملرنه ورته د ټولنې د هر وګړي په زیان ده. د ګردیز خار اوسیدونکی پیر محمد وایي
موږ خو خارې جمع لیدلی ده، موږ باید هغه پلاستیکونه هغه بیکاره شی په دې بخار کې وانه چا اوس د کار حساب یې باندې خراب. موږ خپل عوام دې ته تیار شوي چې خپل د کار صفائی په خپل باندې وکړو.
د ګردیز خار یو بل اوسیدونکی محمد ګل نوري بیا وایي
کمپل ځان پاک وساتو، کور پاک وساتو، خپل کار پاک وساتو، عام د موږ صحت خوندي، عام خار کولی او خار د موږ ګډ کور ده. د دې د ساتنه کې هر وګړی حق حقوق دي خپل باندې ادا کړي.
د حشر یو بل ګډونوال شکر الله وایي پر موږ د راتلونکي نسل حق دادی چې هغوی ته یو پاک او سمسور چاپیریال په میراث پرېږدو.
ماشوم ده که ښځه ده او که نر ده په ټولو باندې حق لري وطن باید صفا سي، وطن سره باید مینه وسي، وطن باید ونې کې خودل سي، وطن باید ښکلا ورکول سي چې آینده نسل دې موږ ښه خواته لاړ سي.
په پکتیا کې د چاپیریال ساتنې ورځې ته له پلاستیکي کڅوړو پاک خار لپاره هڅې نومر کړل شوی و. یو پکتیاوال رون اندی سنجر ویل
پلاستیک هغه مضر مواد دی چې په مځکه کې نه جذب کیږي، نه له منځه ځي، تر ډیر وخته پورې پاتې کیږي. که دغه په وړاندې حداقل کاغذي پاکټونه جوړ سي، فابریکو په دغه برخه کې کار وکړي، دولت هم خپل مسؤلیت ترسره کړي، ډیر به مؤثر تمام سي ځکه چې کاغذ په مځکه کې جذب کیږي او هغه مره مضر کیمیاوي مواد نه لري لکه څنګه چې پلاستیک لري.
یاد دی وی د جون 15 په لومړي ځل په 1900 زګی دیسکال کې په سویډن کې د چاپیریال د نړیوال ورځ په نوم ون مازل شو. په افغانستان او یوش په نورو هیوادونو کې د جون 15 تر 11 د چاپیریال ساتنې اونۍ وی او په دې ورځو کې د حکومتي ادارو، مدني ټولنو، ځوانانو او خلکو لخوا د چاپیریال د پاک ساتلو لپاره بیلابیل برنامه پلي کیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون په څلورمه نیټه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي چې په زور د هغه د ګوند یعنی تحریک انصاف د ختمولو هڅې روانې دي او د ازادۍ د بندیزونو سره د بیان د ازادۍ د بندیزونو سره مخ دی. عمران خان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د 9 مئی د پیښو وروسته تر دې دمه د 500 نه زیاتو اعلی یا لوړپوړو سیاستوالانو د پاکستان تحریک انصاف نه لارې بیلې کړې دي او یا یې د ګوند حدونه استعفاګانې ورکړې دي. شنونکي وایي د پخوا په سیر اوس مهال د سیاستوالو د بیلولو او نوي سیاسي ګوندونو جوړولو دا قصه د پاکستان تحریک انصاف سره روانه ده. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا خبره د جون په څلورمه نیټه خپلو پلویانو ته په ویډیوي وینا کې کړې ده. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړو چې په زوره د هغه د ګوند ماتولو هڅې روانې دي او د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې هم پر رسنیو او سیاسي هلو ځلو داسې بندیزونه نه و لګولې شوی. مشرف په مارشل لا کې داسې بندیزونه نه و لګول شوی. زه په حزب اختلاف کې وم او مونږ ته به د ویلو پوره موقع وه. نن خو څوک د عمران خان نوم هم نشي اخیستلی. د تحریک انصاف څوک نماینده هم رسنیو ته نشي حاضرېدلی. نو د رسنیو ازادي چرته لاړه؟ په جمهوریت کې د ولس د پوره امنه احتجاج کولو او جلسې جلوسونو کولو حق ختم شوی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره په داسې مهال کړې ده چې د 9 مئی د پیښو وروستو د پاکستان تحریک انصاف د پواد چودري، اسد عمر، پرویز خټک، عثمان بوزدار او شیرین مزاری په رنګ د 500 نه زیاتو لوړپوړو سیاستوالو یا خو د پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدلو اعلانونه کړي دي او یا یې د پاکستان تحریک انصاف د کابینې د عهدو نه استعفاګانې ورکړي دي. د تحریک انصاف د ځینو لوړپوړو سیاستوالو تر څنګ د ضلعو او تحصیلونو په کچه هم ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د 9 مئی وروستو د پاکستان مسلم لیگ قاب او پاکستان پیپلز ګوند په رنګ په نورو ګوندونو کې شامل شوي دي. د نوخار ضلع د پاکستان تحریک انصاف مقامي سیاستوال غیاث خټک چې اوس مهال په مسلم لیگ قاب کې شامل شوی مشال ریډیو سره په مرکه کې دا تور رد کړی چې ګنې هغه د اسټابلیشمنت د فشار لاندې د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی دی.
نه هم مئی نه پس خو ډیر خلک چې کم د دل برداشته شول هغوی چې دا سو قتل نو لکه دا مونږه چې څه کوو نو د خپل ملک پاکستان دپاره کوو، د یو فرد دپاره نه کوو. د هغې په وجه زموږ ډیر ملګري چې کم دی نو دل برداشته شول او هغوی چې کم دی پی ټی آی پرېښودله. تقریبا زه چې څومره پیژنم زما خپل ملګري راؤنډ اباؤټ تقریبا 56 ملګري زما چې کم دی په هغه ټیم باندې چې کم دی سرنډر شول پی ټی آی پرېښودله. اوس به د ما سره انشاءالله مسلم لیگ کاف ته راځي.
د 2013 او 2014 د عامو انتخاباتونه وړاندې چې کله په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومتونو د راتګ امکان و نو هغه وخت د نورو ګوندونو نه سیاستوال بیلیدل او په 1999 کې چې کله پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د میا نواز شریف حکومت ختم کړی و نو د هغې وروستو د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو نه ګڼ شمېر سیاستوال بیل شوي وو او په مرکز او پنجاب کې بیا د مسلم لیگ قاب په مشرۍ حکومتونه جوړ شوي وو. شینونکي وایي اوس مهال د سیاستوالو د بیلولو او د سیاسي ګوندونو دا قصه د پاکستان تحریک انصاف سره روانه ده. د خبریال او شینونکي شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا اوس مهال چې سره روان دي نو دا حالات په پاکستان کې د جمهوریت په ګټه نه دي.
دا سره روان دي نو دا تقریبا هم د دې لپاره دي چې عمران خان د پارټۍ نه لري شي، د هغه د پارټۍ یا برقراره پاتې شي او یا د دې خلکو نه یو بله پارټۍ جوړ شي. خو په پاکستان تحریک انصاف کې تقریبا ډېرو خلکو ته دا هغوی دا منی چې دا هغوی ووټ چې کوم دی نو دا د عمران خان فوج دی. نو هغوی کوشش دا کوي چې سداسې طریقه وباسي چې د عمران خان سرپرستی هم دی ته حاصلی چې دا څه کېږي. نو په دې کې د سیول حکومت او د سیاسي حکومت هیڅ کردار نشته. خو زه د یو خبره کوم چې دا څه کېږي نو دا د جمهوریت دپاره او د سیاست دپاره بالکل تباهي ده.
د خبریال او شیننکی محمود جان بابر نمی هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې موجوده وخت کې د پاکستان تحریک انصاف په بیل شوي سیاستوالو مشتمل نوی ګوند جوړول به ډیر کامیاب نه وي، ځکه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف عام پلویان د عمران خان سره ولاړ ښکاري.
د وخت کې په ظاهر داسې ښکاري چې کوم حالات دی وخت کې دي چې د پخوانی صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه کوششونه روان دي چې پیپلز پارټي مضبوطه کړي، نو دلته هم د خلکو دا خیال دی چې پیپلز پارټي کې دیشي راتلونکي وخت کې په مرکز کې حکومت جوړ کړي چې مسلم لیگ نون به هم دغه سپورټ کوي او جمعیت العلماء اسلام او د پی ڈی ایم نور جماعتونه به هم دغه ملاتړ وکړي. مرکز دپاره د پیپلز پارټي او د صوبې دپاره زه پخپله دا ګڼم چې د جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامی این پی دیک ته به خلک ورځي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په څلورمه نیټه په خپله ویډیوي وینا کې ویلي دي چې هغه به د بندیزونو او سختو حالاتو باوجود خپله مبارزه جاری ساتي، خو موجوده حکومتي چارواکي وایي د مئی په نهمه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو پر مهال پوځي او حکومتي املاکو ته د زیانونو رسولو وروسته پاکستان تحریک انصاف په خپله د دې حالاتو سره مخامخ شوی دی.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونیزه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
د مشال خبرونه دی په پیښور کې د بو هوا د بدلون په اړه دستوري پر مهال کروندګرو او په کور کې د نننه کارکونکو خوځو ته په هاوی ورکړل شو. کروندګر وایي چې د بو هوا بدلون له وجې فصلونه زیانمن شوي دي. په دستوره کې خوځو ته په کور کې د نننه د سبزو او نورو بوټو طریقې هم وښول شوې. په دې حق ته تفصیل له پیښور زمونږ خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د زری پوهنتون لخوا د موسمیاتی تبدیلو پر ضد کروندګرو ته د ځمکې د زرخیزي خکولو او زنانو ته په کور دننه د سبزی کرلو په اړه دستور شو چې پکې زنانه او کروندګرو ته قدرتی سره هم ورکړل شو. سورکی شریک د مانسری کروندګر رستم خان مشال ریډیو ته وویل چې موسمیاتی تبدیلو د ځمکو زرخیزي خراب کړي او پیداوار یې ورته کم کړي دي.
زما د دې ځمکې خارشي شي غواړي څه غواړي، دا یوریا غواړي، دا نوټروفاز غواړي، دا څه غواړي، مونږ ته د دې شیز علم ني. یو خو ځمکه دې سره ډېره خسته شي، ځمکه تازه شي، لکه پخوا به زمونږ مشرانو دا ډیرانی سره به مونږ په پټو کې اچولا، نو هغه سره به زمونږ فصل هم خو بیماری به هم نه وي، فصل به هم بیماری نه وي. اوس دا مالی چې کوم دا یوریا دا بل دی دریم دی، نو دا زمونږ د فصلونو فائده نه کوي، دا زمونږ د فصلونو نقصان کوي. لکه زمونږ جوار دي نو هغه لکه ډېر خواږه به اوس خوړلونه دي، د دې هغې بنیادی وجه دا ده د دې سیزنونه هایبریډ تخمونه شو او سپکه دا کادونه شو.
غونډه کې زنانو ته هم په کور دننه د سبزی او نور میوه د کرلو او د پیداوار سیوا کولو طریقې وښودل شوې. د ملګرو ملتونو د کرکلی سانګي فود اینڈ اگریکلچر ارګنایزیشن خپل د مارچ د میاشت په ریپورت کې ویلي چې په دنیا کې له 2.8 کروڑ زیات خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، چې پکې د زنانو شمیره له 2.2 سیوا ده. د سوات اوسیدونکي حبیبا خان مشال ریډیو ته وویل چې د کور دننه د سبزیانو باغ کړل تری د کور ټول سبزی کاروي او لدی پوهاوی رستو خوشبینه ده چې سبزیانی او نور میوی پیداوار هم سیوا کړی.
سومنګ سره خپل جوړول کنه ډیرانو نه کم سارو غشان وغیرہ هغه مو یو ځای جمع کول اوس ګورو چې آیا دا واچو چې دینه څه فائدہ مو ته ودرېږي. دینه مخ کې چې دی مونږ چې کم خپل کور خوا ته کم کچن گارډینګ جوړ کړی دی ورکوټی شانتي هغه کې مونږ هر قسمه سبزیانی کرو، مثلا مرچکی شو، ټماټر شو، پیاز شو، کچالان شو، مټر شو اور بینډ شوی او سبزیانی کم چی صاحب چې مختلف صاحب پالک شو ملخوز شوی دا سيزونه بګی کرو. هغه زمونږ شکر الحمدلله زمونږ کور زمونږ چم گاون خپوره گزاره کی زمونږ کیچن هم گزاره کی د تازه سبزی او د بازار د سبزی ډیر زیات فرق دی، ځکه چې غډی زیات فرش وي کډر طاقت وی بازار کې دون هغه نه وی خراب شوی وی.
د خیبر پختونخوا د اگریکلچر ادارې ریسرچ افسر ډاکټر رشید خان مشال ریډیو ته وویل چې د موسمیاتی تبدیلو د اوبو کمی په ملک کې د خوراکي شیان په پیداوار کې کمی راوستي. نوموړي زیاته کړه چې اداري سره جوړ کړي کوم چې د کیمیکل سره په ځای نقصان کم او پیداوار سیوا کوي.
چې کله زمونږ د پټي صحت خي نو بهر نه چې کم فرټیلایزر یا پیسټیسایډ زمونږ ورشو دغه ضرورت پدې کم پاتې شي. د نن چې کم پروډکټ دی د دې مقصد خدا دی چې مونږ د کم کیمیکل فرټیلایزر او پیسټیسایډ دی د دې ضرورت چې کم دا رقم د دې استعمال سره مونږ د کیمیکل فرټیلایزر 75% مونږ چې د 25% پرې کې مونږ کمواله راوستل شو او زمونږ په پیداوار کې هیڅ کمواله خنه راځي چې دا ملټی فنکشنل دی. دا زمونږ پټي کې بیماری ښه کنټرول کوي په بوټو کې. دا زمونږ د ځمکه صحت ښه کوي. دا چې کوم مفید جراثیم دی هغه زیاتوي. هغه نه علاوه زمونږ د پټو کې کوم کرافس دی هغه جړې مضبوطوي.
دا پاکستان د زراعت ادارې یو راپور تر مخه په کال 2023 کې د سیلابونو له امله په سند صوبه کې 9 لک ټنه روجي خراب شوي او د غنو 8 او د پنبې 6.5% فصل ته نقصان رسولي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې په کې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي، خو تر اوسه پکې بریالی شوی نه دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د پاسه 3.3 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي سکولونو کې او خواوشا 4 میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د دې درې مختلفو نظامونو په مختلفو اړخونو درته د یوې لنډې دمې وروسته رپورټ لرو. په هر ملک کې د روښانه سباوون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوی نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوی نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنٹ سکولونه دي چې دا حکومت تر لاندې دي، هغه هم یو ځال پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچي دي یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي، نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف اسټبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,813 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وايي په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال لريو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پر رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
مېم
جو کام ہے یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے.
دا حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دی چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ڈریس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په اسپیشل چیزونو باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. ډېر سکولونو کښې دا کېږي، کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته ډېر اکسټریم ته لاړ شي چې انګریزي انګریزي او انګریزي. هغه اردو والا چې کومه ډېر کتلي دي په ابزرویشن کښې دا دي چې کوم په پرایویټ سکولونو کښې ماشومان سبق وایي هغې له بیا اردو نه ورځي. هغه په کار دی چې د اردو نه هم واقف وي، د اسلامیات هم واقف وي، اگر کتاب پړی کوي خو زور زیات تر امفسس چې کوم دی نو هغه په انګریزۍ باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمي مضامین ښوول کېږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمي دي، خو دیني مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي یې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغو شوو زده کوونکو سره ډېر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي. په کار ده چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بېروزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو نه چې کوم خلک وځي هغه یې مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو انجینیرانو داسې نه شي جوړېدلی. هغه په کار دا دی چې داسنده ډاکترانو انجینیران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی دی، په آرمي ته تللی دی، نورو ته داسې کړه دا وضاکت داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي پریکټسز دپاره فټ دي، چا چې هغه تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کښې چېرته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیات یو استاد وي. د دې پهکې مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کومې وځي نو هغه مخکې ځي او د ګورنمنټ سکولونو والا ته لاره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل ته هم پرې شي او هغه انجینیرنګ ته هم پرې شي او هغه اسټرانمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاړ شي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچه 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساینس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم ښوول کېږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو تر څنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډېر کم دی چې ما ته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته ورته نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واڼو دغه چې کومې ودې نو دا مرتب کړو چې بای درې واڼه چینل روان دي، خیر دی روان دي، خو
بنیادی چکم دغه چې هغه ټولو ته یکسا دغه چکم وزیر مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزیټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي. بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورمنټ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دي نو د وګړو چې کمې پرې کوم دی کړي.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د ویشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا سجواب